په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده، چهار شنبه ده، د ورځې اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 22مه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. طالبان باید له نړۍ سره څنګه اړیکې وپالي؟ د یوه شنونکي مرکه
په چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د مقامو په ویالاتو شکونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه واخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دې پر وخت ورکړل شي.
د دنیا میستی ګرو ماشینه د احتیاط د خل حدا باندې د اقتصادي مشکلاتو کې استو تر اوسه افغانستان اسلامي امارات د موږ ماشوغه مونږ کې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شو.
د هلمند اوسیدونکو د تاریخي ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
دا بدات په هر ډول چې وی هر قسم چې وی هر کیفیت چې لري دا وی ساتنه باید وکړي.
د نور مطالبه ترڅنګ د ازادي او اوردونکو پروګرام هم پدې خبرونه کې خبريږي. له خبرونو یې پیلو. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وشوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له شغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځنګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځنګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپره کړي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبري وسوي. بل لوري ته له دغو درویو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلی دي. شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د شوزو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته لزنونو سره وړي دي. یو شمیر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته لزنونو سره لیږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت سوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو یو شمیر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. د غنجونې د یکشمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمیر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د ورځې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي شیرزاده مسید د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید زخمي دی، نور ها ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانګ ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت یې هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوي برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړ چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون وویل که ایران د تړون مني واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالاتونه پر دېشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 یو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنی شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سختریزه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سوي په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوی برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کېږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کېږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کېږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سږ کال په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سیوی دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډېره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 له خپلې څوکۍ لرې سوی او د نړۍ هیوادونه نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سیوی چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. ښاغلی اسحاق زئی د روان کال په میمیاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15مه له غلام محمد اسحاق زئی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویاویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 1مه یې خپله 3 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوي ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیش ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وټاړه. اوس د نوي ثابت ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده، نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کیږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کیږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همداراس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
adopted a resolution
am natura yo prekalik tasvib kada che da afanano da parmaghtag la para ts dawl munatar mushi le talibano da bashari haqqono pa barkha ki tsaranga tama kedai shi mushtul bad da shuzo un juno da haqqono mulatar gukku to dui le iqtisadi siyasi aw ijtimai palawa le khbal tul zwa ka kar wakhli aw da khbalo hilular pratala tasuba aw khushunata taqib kri
talibano che da agast pa pin la sama kabul wuni تر اوسه چې کوم کسان ټاکلې دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا انجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کیږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بي پورز وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاس راوړنه نه لرله او څه کاری نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ، افغانستان لږ یاد کړ. احمد شبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږاویا ووم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخوانی همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشرانو سره متفاوت و په دې معنی چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډیر زیات بحث نه کوي، نه وځد چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نور هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوې فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډیره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته ښاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډیر تمرکز یونه کوي چې دوی هدف دی لوی موضوعات او لوی بحثونه و، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانانه واقعا مشکلات سره مخ کړي، لکه د کورونا ناروغتیا یا کووید ترڅنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغیرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
شغله همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړي، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنی ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیلې دي چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تعریف کړي. په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمخ راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي لارې به په دې باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بلای شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د اداري او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي لدی اړیکې څومره لري یا دیته څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د اوسني نظام لپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا هم شمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او درېمه موضوع دا ده چې افغانستان او اوسني نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي.
د ناتو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم مول ازادي رادیو سره په خبرو کې
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ځینې دولتي کارکونکي او شونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دی ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړي سي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د معاشونو د نه ورکړي په اړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او ښوونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصاد یې دومره کمزوری شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
ورو موږ ډېر اقتصادي مشکلات کې لکه څنګه چې موږ سره واده سي وه، زموږ ماشینونه درکو دوه دوه نیم میاشتې کېږي موږ ماشینونه در اخیستي، حتی بېخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر هغه چې افغانستان اسلامي امارت دی موږ د ماشو غمه ونه کې موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
سودابه د یوې دولتي ادارې کارکونکي ده. دا وایي دوه نیم میاشتې کېږي چې ماشینه ده اخیستی.
د طالبانو پر اتاک سره بیکاري زیاته شوي، دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوو میاشتو زیات وخت کې چې مامورینو او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د وین زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د ماشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نشته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د ماشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم سي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې ماشونه تادیه سي. انشاءالله هغو ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د ماشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره سي. جزئیات په یو راپور کې.
قطر پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو کلنې عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره د نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د رسل طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو ځکه چې دوی ته شاعړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅباندې ویل چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمیر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوجان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
متحده ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان بل طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دی ثبات ته لاره هوار کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د هلمند اوسیدونکو له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. د بدل کې د چې طالبانو څو وخت مخکې د ګریشول سوالي د تاریخي بالا حصار یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره ویجاړه کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاد مخکې اټکل شوی. په تیر څلور سیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونسوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړي او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې. د هلمند دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر اکاله طالبان غواړي چې د بوسکلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا بتاتو ساتل دا لازم دي پر هر چا باندې. ابدات اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبري کوي خو ابدات سکوت دي. دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي. هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمرانی کوي پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که اولس وي د اولس ساتنه هم پر لازم ده. که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي. د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
تاریخ تا شیو ساتھی کلا تا شیو ساتھی لکه خپل مال ورکړي چې ساتي او خدمت نه کوي.
په دې وروستیو څو اونیو کې د بسکلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمېر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نو مې ځخ دایدادی د کوټې سراغلی میلمانه نو دغه دې د شل کال کې نو راغلی وس د ایرالو د خپل وطن ته چې دا کلام ولیدل چې دا تونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خاص کو چې دا دې برقرار د آباد ولري مختجم دا جوړ کی آباد جو ودری دا موږ یو تاریخي د 500 زور کال تاریخ دی پروتي.
چارواکي کڅه هم د بسکلا او د هلمند نور تاریخي آبادات د بیا رغونې کوم شمنه نه کوي خوای چی د تخریب د مخنیوي لپاره به پوره هڅه وکړي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر مولوی محمد قاسم ریاض وای تاریخي آبادات د هواد ملي او مانوي شتمنی دي چې دوی به هغه سبسي به سیمې بیرته ترلاسه کوي.
سره له چې تاریخي آبادات زموږ استاسو د هیواد افغانستان ملي او مانوي شتمنی ده، نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي آباداتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دي. ساتنه به وکړي که چیرې ځای ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې وي په هغه اندازه به نیوه انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسیدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي آبادیاتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالایسار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
اوس به صفي الله ستانک ځای راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلي چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت یې هم اعلان کړی، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسیدلی د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړې چې ویل یې طالبانو خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپل کابینې څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل، خو د هیڅ یو ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یو مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړ مورس تایید کړ چې د دغه هیواد په شمال لویدیز بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند کونه د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړې چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستان بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر خودل شوې. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډي ار آی د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستان بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا وروستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو چې وتواني د پورستوي اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف ریوالو هڅو کار ورنکړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزورې کړي، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه کوي.
ازادي رادیو ته ورجست د هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د ټوریزم احتمالي خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبرې پیل شي. په ننګرهار کې د بیکاره ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وایي چې د ښار په هر څلور لارې کې په لسګونو ځوانان د کار په تمه ولاړ وي، خو کارونه نه پیدا کیږي.
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه دی ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خوري، حالات هم خراب دي، کار نه زړه مو خوږېږي. چې وکړو بس کارونه نشته، جنډنونه نشته، بس دوه ورځو بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه. هغه
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي، چې ډیری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تیروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی، چې له امله یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي، وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دی د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
قرضدار یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بسترې د خلکو دي تر 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مسنخت دی. یو بازار ته وباسي خرڅې هغې په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس وته ورځې کارو کې بیا بازار ته مسرې شي. سرګردان لالهان د بدلته په چوکونو کې ګرځي، بې ته ماښام ناوخته کور ته ځي، وختي پلین شم. دا اوس د ایران مې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته دی.
40 کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه و کړی چې دا ډول بیروزګاري ورځې او سختې به پرې راسي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي، نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بند دي، ما خپل مخکې د پروژو کې باندې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي. چارې او ته زنګ وهو نشته چې شي.
حکومت باید په اول قدم کې د ارزانۍ راولي، تجاران سره وګيږي چې افغانستان خلک غریب دي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. ښاغلی تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي، څو د بیروزګاری مخنیوي وشي.
اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي، د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 شپږ سوه کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي، تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول پکار دي، چې سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو خلک بیا ټینګار کوي چې دغه مرستې دې په اړمنو خلکو وویشل شي، څو د بشري ناورین مخه ونیول شي. له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې داسې محل کیږي چې د خوړو د نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس محل درنه وسرن افغانان د خوړو لچدي کمخ سره مخ دي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي تر څو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحاجی الفتح من کندهار ولایت سخا. دین او د اسلام ټول دشمنان ته، د دنیا ټول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانانو سره دشمنی پرېږدي. او دا څلوېښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه، د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. صحیح دی، تاسو پر مخ باندې ولاړ لاس، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست، خو لږ فکر وکړي تاسو څه وکړل. تاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پټه ده.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین په کار دی او نه ملګرتیا په کار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دا هم د ملت مال و هغه هم ورته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خاص کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل، مفسد او ناکار ورته وایي. دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام ورور، زموږ دغه مشکل دی چې دلته مسلمانان خو ډېر ډېرې بدرسه دي، جنګو د سکند کفار وغورځل. نو زه مجاهدین او لاسې دي ورور مرستې خلکو ته ورکوي، پر مسجدان باندې ګرځي. هغه کې هم د دې خوښي هغه خلکو ته مرستې ورکوي چې د دې خوښي چې مسلمانان د ملا چې مولا یې هغه د دې کار په لاس ورکړي، هغه چې هر چاته ورکول دي، خپل کړي ورکول کې بل ورکول. نو زما اله دغه د ورور چې هر مسجد ته ورشي، په مسجد کې چې هر څو کوره ورور راغو کوره خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کړي. هغه مشر ته وایي چې ورور دغه کارتون دي خپل کورو ته حساب وکړه، مسکینان خلک دلته ورور پکښې دي. دا اوس ما خلک ولې چې خلکو ته کارتون ورسره و چې هغه ستړي دي، هغه ته نه ورکوي چې هغه د دې سما چې درس او بي هغه ته ورکوي. نو داسې مکه زما سره په لحاظ خدای دې هیله ده زما پیغام ته مسلمانو پر ورسوي.
زه محمدي د کونړ ولایت د نرم د کلي نه د غیر ادو ته دا پیغام پرېږدم. کومې تیارې چې د افغانستان تلوټان تاجکستان ته بولي، د اسلامي امارت د مشرانو څخه زما دا خواست دی چې د تاجکستان د حکومت سره تفاهم وکړي او خپلې تیارې چې کومې دي بېرته افغانستان ته راولي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زابلی د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته السلام د خدیر مننه کوم چې د مسلمانانو غوږو ته د مسلمانانو غوږونه رسیږي. زه ورته افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوا هنر وسجته او پاکستان او ازبکو ته اجازه کوزاره او پښتون ټول ته مبارکي وایم. او ټول ته یو رقم قانون روان دی، د قران قانون دی، دا د پردان نه درنه یي. په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د ضد شیان او په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نه وو. په دغه شیان کې الله پاک خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. په قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده. چې ټول کفار راغلي او نیمه افغانستان سره ولاړ، امن نه وو. وسنګ امن ده، د شپې هم خلک په امن دي، ورځې هم په خو خو د شانه موږ په امن ونې وو، زی په امن ونې، سر په امن ونې، مان په مال په امن وو، سر شي په امن د الله پاک وايي. بسم الله الرحمن الرحیم. ونی شکرتم ونی شکرتم لا زیدنکم ولا ان کفرت من عذاب الشدید. خو شکر ادا کوي نو خشه کنه وز ما عذاب دی سخت بیا به نور عذابونه به باندې راس.
بالي السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کټوازه دې کټوازه تمه توایم.
دا د ملت غږ د زوی باید ټول د ملت په نمایندګي طالبانو باندې دغه کمه چې وروره جانه که د ملت شپه اندوره ضایق کړو بیا مونږ ملت تر پسې راپورته کېږو یاره کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزن پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوي دا تیار پاکستان دی چې د سیارانو د پاکستان کېنولي القاعده نه په مونږ کېنول اتي ټول پاکستان شو چې بیا څه شي په افغانستان کې افغانستان اتي نو مونږ نسته کې ولي ګلبدین ولي د انور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعضې خویندورونو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیونی وو آیا هغلته څه دسیسه نه شو جوړولی آیا هغلته بغاوت نه و آیا هغلته بشر دي حقوق نه و چې اوس بشر دي حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې دولت الله سمړ صدا وسو دغه خپل شخصا ما له کاپیسا نه تاسو ته په لسګونو دقې تاسو ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازیګر ماښام ماخوستن مانځه ته نه شو تلی جمعه ته نه شو تلی ګاډي نه شو ایستلی موټرسکلونه نه شو ایستلی آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي دی الا الله الحمد الله نه ډېر شکر ګزاره شو
زدا زادی رادیو ټول کار کوم څو ته سلامونه نه غوړي وړاندې کوم بعد سلام آداب ته مدرسې نه د سره روډي خرڅ کې دی پی خپل ځان له شبل شو اخلي دا حکومت دی پولیس ته دا د ولس غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکمت یار عبد الله د سیب سین کرځه د سیب سین نور کومونه نه چې دا غوږی حکومت بچلی کویږي بس سلام
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارتون ته سلام وایم تاسو سلام څخه اشرف یم د دولډه کلیسوالي څخه موږ د طالبانو د دانی کاجنی څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او کلیسوالي ولسته وروسي غوان ولس وڅ موږ باندې شنه لري چې په دې کابینه کې پاکستان ایجنټان راغلي د ټول افغانان نه دي په دې کې د پاکستان ایسای ناشي دغمو ویلو باید د طالبان ټول کابینه باید اړیو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او د هغه ولایت ولسین باید تایید کړي.
السلام علیکم شز مبارک ما یو دغه کول شز د کور تکشینی مې دغه کوي د کاپیران په دغه دی بسم الله الرحمن الرحیم قرن په بیوت کنا شز د خپل کورو کې قرار ونیسي ندې د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نو مسلمانان شې باندې ک ډاکټر ته ځي کار دی ته ځي دې شې د چارنګ بدی وای ما شام ما ځخ تر نن په چانه دا ورېدل ان شاء الله اوس دې یو شې په بارک سم شام دې ور بدی بغاره ولې پیلا کتران سنه ولې لسو مسلمانان صدا دغه کوي مسلمانان ټول سره ورونه دي اسلامي امارات راغلې ده شکر ده الحمدلله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري له خاغلی کرزی سره زموږ خبريال اجمل ان مرکه کړي او په سر کې پختلی چې دای د محل په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو ترڅو اداره فعال سي او خدمات فعال سي د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر عبد الله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي د هلیک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه و رسمي مجلسونه نه و خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو هله مداده چې هواد مو د استقرار او اصول او براحت او خوشحالي وخت ولرسي.
طالبانو په روسیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شموله کېدو لپاره او یا دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شموله به وي.